السلام علیکم شپک بجې شوې د ازادي راډیو د دې لمړنۍ ماخامنۍ خبری مجلې د وړاندې کول لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره یم. په دې ساعت خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاري او د صنعت په اړه درته تازه معلومات لرو. دغه راز په قندهار کې د نن ورځې د حملې له وروستي حال هم خبرېږي، خو په سر کې له عصمت ساروان څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
افغان چارواکو نن د ناټو له ملکی استازي سره د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د دوهم پړاو په اړه خبري وکړه. وسلوالو طالبانو په کندهار کې د پی آر ټی په دفتر برید کړی او د پاکستان استخباراتي مامورین وایي د بی پیلوټو الوتکو په حمله کې څلور سخت دریځي وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل: افغان چارواکو نن په افغانستان کې د ناټو له ملکی استازي سره د امنیتي چارو د انتقال په اړه خبري وکړه. د ولسمشر کرزي له دفتر څخه د خبري شوي خبر پاڼې لمخې په دې غونډه کې چې ولسمشر کرزي د دفاع او کورنوي چارو وزیرانو او نورو جګپوړو چارواکو پکې ګډون کړی وو، د هغو ولایتونو او سیمو په اړه چې د امنیتي چارو د انتقال دوهم پړاو پکې ترسره کیږي عمومي معلومات وړاندې شول. تاکل شویل چې په دوهم پړاو کې د ولسو ولایتونو د امنیتی چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې دغه هیواد ولسمشر آصف علي زرداري به په استانبول کې د افغانستان تر کنفرانس مخکې د افغانستان او ترکیې له مشرانو سره خبري وکړي. د پاکستان د بندنیو چارو وزارت ویندوی تحمینه جنجوا وویل چې د شنبې په ورځ به په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د ترکیې ولسمشر عبدالله ګل هم برخه واخلي. ترکیه به د نومبر په دوهمه په استانبول کې د افغانستان د سیمه ییز کنفرانس کوربه نوي. په دې کنفرانس کې به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر هم برخه واخلي. په کندهار کې چارواکو تایید کړ چې په دغه ولایت کې د پی آر ټی پر دفتر وسلوالو طالبانو حمله کړې. د کندهار امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق آزادی رادیو ته وویل چې درې تنه برید کوونکي د پی آر ټی د دفتر مخې ته د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ په ودانۍ کې پټ شوي دي. په دې اړه تفصیل وروسته په راپور کې اوري. د افغانستان دینی عالمانو د وی فتوا په خبرولو سره په هیواد کې د نشه یي موادو کاروبار، استعمال او کښت حرام وباله. دا دینی عالمان چې د هیواد د څلور دیرش ولایتونو استازیتوب کوي له سه شنبه ورځې څخه په کابل کې په یو غونډه کې رایو ځای شوي دي. دوی د پنځشنبه په ورځ د خپلې غونډې په پای کې دا فتوا صادره کړه چې په کې د نشه یي موادو پر کاروبار په کاروبار کې د شکیلو کسانو په وړاندې د سخت چلند سپارښتنه هم شوې ده. دا غونډه د نشه یي موادو پر خلاف مبارزې د وزارت لخوا رابلل شوې وه. په افغانستان کې میشتي تلفظ وکونه وای چې له افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې یو وسلوال وژلی او څلور نور مشکوک وسلوال نیولی دي. د تلفظ وکونه لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا عملیات تیره ورځ ناوخته په زرمت ولسوالۍ کې د وسلوالو د یو مشر د نیولو په هدف ترسره شول. راپور نوای چې د هلمند پخوانی والی شاه نظر خان زوی په سیمه کې د پولیسو د یو افسر لخوا تشتول شوی دی. د هلمند امنیت قمندانۍ یو چارواکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند پخوانی والی زوی ستار تیره ورځ ناوخته له لشکرګاه څخه تشتول شوی دی. د هم د سیمیاو نړۍ خبرونه: د پاکستان استخباراتي مامورین وایي د امریکا یو بی پیلوټي الوتکې د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمه کې یو موټر په توغندي وویشت او لښته لشه څلور سختې ریځې ووژل. دا حمله نن سهار وختي د جنوبي وزیرستان په قبایلي سیمه کې وشوه. د وژل شویو مشکوکو سختې ریځو هویت تر اوسه پورې نه دی څرګند شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن وایي متحده ایالات سره له دې چې له ایران سره ډیپلوماتیکي اړیکې نه لري په پام کې لري چې د روان کال تر پایه په تهران کې د انټرنیټ له لارې یو مجازي سفارت پرانیسي. کلینټن د امریکا ژغ له فارسي څنګه سره په مرکه کې وویل چې د دغه سفارت په ویبپاڼه کې به ایرانیانو ته د ویزې او نورو پروګرامونو په اړه معلومات ورکول کیږي. د سوریه ولسمشر بشار اسد په هیواد کې د څو میاشتنیو شخړو د پای ته رسیدو په هدف د عربي هیوادونو له وزیرانو سره وکتل. د عرب لیگ د هیئت مشر د قطر صدر اعظم شیخ حمد الثانی وویل خبري زغردي او دوستانه وي او وزیران به د اکتوبر په 1.5 بیا د سوریې له چارواکو سره وګوري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو وویل هیواد یې د عرب لیګ له غړیو سره په سلا او مشوره اخته دی څو سوریه دې ته اړ کړي چې له ښارونو څخه خپل ځواکونه بیرته وباسي او د خپلو خلکو په وړاندې بې رحمانه چلند پای ته ورسوي. په سوریه کې په تازه شخړو کې د وسلوالو مخالفانو لخوا 9 عسکر او د پوځ لخوا په ډزو 11 ملکیان وژل شوي دي. ترک چارواکي وایي چې د یکشنبې د ورځې د زلزلې د تلفاتو شمېر اوس 523 تنو ته رسېدلی دی. په دې زلزله کې چې شدت یې د ریختر په حساب 2.2 اټکل شوی و، څه باندې 1400 تنه ژوبل شوي او 115 نور تر اوسه پورې ژغورل شوي دي. نن ورځ د ژغورنې هڅې د ورښت له کبله له ستونزو سره مخامخ شوې او په دې برخه کې ډېر شکایت کېږي چې بې ځایه شویو خلکو ته په کافي اندازه خیمې نه دي رسېدلي. د اروپایي هیوادونو مشران د یورو په حوزه کې د پورونو د بحران د حل کولو لپاره پر یو پروګرام سره سلا شول. دا پروګرام نن سهار وختي په بروکسل کې اعلان شو. د فرانسې ولسمشر نیکولا سرکوزی وویل چې په دې پروګرام کې د یونان 50% پورونه شامل دي چې 100 میلیارد یورو ته رسیږي. د فرانسې ولسمشر وویل دا پریکړه به د نړیوالو له هر کلی سره مخامخ شي. دای وای دا ډیره مهمه فیصله دي چې د ولس هیوادونو له لوري شوې دي. د بحث وړ مسایلو پیچلتیا او د ټولو موافقې ته اړتیا دا مان لري چې دا یو وژدش پوه. فکر کوم چې دا نتیجه به د ټولو نړۍ چې د یورو د حوزې له خوا د قوي پریکړو توقع لرله له هر کلی سره مخامخ شي. فکر کوم چې دا پریکړې شوې دي. د اروپایي اتحادیې رئیس هرمان وان ریمپوی وویل دا موافقه تر 2000 میلادي کال د یونان پورونه د دغه هیواد له کورنیو ناخالصو تولیداتو 140% کموي. د تایلند د مرکز بینکاک په زرګونو اوسیدونکي په راتلونکو څو ورځو کې د لویو سیلونو تر راتلو مخکې له ښاره په وتلو دي. د تایلند حکومت نن 15 ورځې رخصتي اعلان کړه څو خلک له ښاره د وتلو لپاره وخت پیدا کړي. دا اعلان په داسې وخت کې کیږي چې د دغه هیواد د شمال څو سیمې یو مخ اوبولاندې کړي دي. ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې بینکاک ښار چې 9 میلیونه نفوس لري د راتلونکي اونۍ په پیل کې د هغه سخت سیل خطر سره مخامخ دي چې د تایلند له شمال او د چاوفاریا سیند له لوري ور روان دي. د چک جمهوریت د پوز لوی درستیز یانا روزی چیچ کوفا وویل له کوزو څخه به د چک روسی نیوی سرتیری د نومبر تر درېمې نیټې پورې ووزي. د چک پوز د 1999 میلادي کال په جولای کې د خپل ماموریت په پیل کې په کوزوو کې 8216 سرتیری ځای پر ځای کړی وو. په کوزوو کې درې چک عسکر په ترافیکي پیښه کې وژل شوي دي. چک جمهوریت چې د ناټو غړی دی په افغانستان کې 240 سرتیری لري چې د ایساف په چوکاټ کې فعالیت کوي. او د عربي هیوادونو د پسرلي 15 فعالانو د اروپایي پارلمان د 2011 میلادي کال د سخاروف جایزه وګټله. د اروپایي پارلمان رئیس جیزی بوزیک وویل چې دا 15 تنه په خپلو هیوادونو کې د بدلون لپاره د هلو ځلو سمبولونه دي. د سخاروف جایزه د پخواني شوروي اتحاد د ناراض فزیک پوه اندری سخاروف په ویاړ نومول شوې ده.
شپږ بجې او اته دقیقې تاسې د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اورئ. دا چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه څومره پرمختګ شوی په دې اړه درته تازه معلومات لرو. وسلوالو طالبانو په قندار کې په پی آر ټي حمله کړې ده او رپورټونه وایي چې اوس هم دغلته د ډزو آوازونه اوریدل کیږي. د امریکا د بارنو چرو وزیر نن په واشنگتن کې د کانګرس غړیو ته د افغانستان او پاکستان د روسي سفر په اړه معلومات ورکوي. په دې اړه درته مفصل ریپورت لرو او دا هم ورچې د افغانستان سلګونو دنیا عالمانو د مخدره موادو کښت تولید او استعمال حرام وګڼل.
د اسلام د نگاهنه چې دا په حقیقي شکل باندې حرام دي، ځکه چې دا فساد اخلاقي، فساد مالی، فساد اجتماعي، فساد بدني منځته راوړي.
په جنوبی وزیرستان کې د مشکوکې بي پيلوټ الوتکې په حمله کې ویل کېږي چې مهم سخت دریزي وسلوال وچل شوې دي. یو پاکستاني خبريال چې سیمه څاري په دې اړه وایي
د جنوبی وزیرستان لیبان مشر دی مول بنزیر د هغه کشر اور حضرت عمر وزیر او بل د هغه د ډلې وړي مهم کمانډر د وجنې تصدیق شو دي.
د روان خبری مچلې پترس کې اوري چې اروپایي هیوادونو رهبرانو د یوروزون په مالی بحران کې د مخنیوي په خاطر د مرستو په وبسته موافقه کړې ده. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان مقامات وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه په شو سلا مشورو او خبرو اترو کې یو لړ پرمختګونه شوي دي. همدا شېبه زما همکار حمید مومن را سره د تلیفون په لیکه کې دی. مومن صاحب، په دې اړه ستاسې معلومات څه دي؟ دا پرمختګونه څه دي او په کومو برخو کې شوي؟
بله مراد صاحب، لکه څرنګه چې تاسو ورته په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، افغان حکومت او په تیره بیا د افغان ولس مشر د ملي امنیت سلاحکار البته د تیرو څو ورځو راهیسې ځینو پرمختګونو ته اشاره کوي، خو متاسفانه موږ نه یو توانېدلی چې د پرمختګونو دغه زمینه چې په کومو مواردو کې د پرمختګونو شوي دي هغه تر اوسه پورې جوت کړو. له بل لوري افغان دولت له امریکا سره د خپلو ستراتیژیکو اړیکو په اړه د کور دننه د مشورو یو نوې لړۍ پیل کړې. البته د دې لړۍ لومړنۍ غونډه پرون د افغان ولس مشر او د یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو او جګپوړو دولتي چارواکو ترمنځ جوړه شوه. په دې غونډه کې تر ډېره افغان لوري ته د زندانونو د ادارې د سپارلو په مسله او همداراز له افغانستان سره د امریکا په اقتصادي او پوځي مرستو بحثونه وشول. البته د ارګ ماڼۍ د اعلامیې له مخې چې په دې اړه خپره شوې، د غونډې برخوالو تر ډېره په دې برخه کې وضاحت غوښتلو. د هغه څه دي چې د ستراتیژیکو اړیکو لپاره د افغان دولت لخوا په استغل شوي سند کې د شرایطو په ډول موجود دي. ځینو سرچینو چې په دې بهیر کې شامل دي د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د مشورتي غونډو د لړۍ به د یک شنبه تر ورځې پورې دوام وکړي او په دې ترڅ کې د امریکا له سفارت سره هم خبرې کیږي. د دې سرچینې په وینا لا هم د دواړو لورو ترمنځ داسې موارد موجود دي چې باید خبرې پرې وشي، او لا هم به داسې موارد موجود دي چې توافق پلا نه دي منځ راغلي او باید توافق پرې وشي. دا مشورې په داسې حال کې روانې دي چې لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه، د ولسمشر کرزي د ملي امنیت سلاحکار ډاکټر سپنتا د وزیرانو شورا پر وروستۍ غونډه کې په دې اړه په خپلو خبرو کې ځینو پرمختګونو ته اشاره وکړه. د پخپلو خبرو کې البته دا په ډاګه نه کړه چې دا پرمختګونه په کومو مسایلو کې شوي دي، چون دا یو ویل چې په دې برخه کې لمخکې نه ځینې اختلافات موجود دي، خو وس هغه اختلافات له منځه تللي دي او د موافقې ته پی رسیدلی دي. خو البته دا په ډاګه نه کړه چې دا پرمختګونه یا موافقې چې نوي شوي دي په کومو مواردو کې دي. خو البته که د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په اړه د اختلافاتو موضوع ته راشو، نو دغه اړیکو حقوقي ارزښت هغه څه دي چې د دوی ترمنځ اختلاف په موجودو. افغان حکومت دا د یو تړون په بڼه غوښتله، او حال دا چې امریکا په دې ټینګار کوي چې دا باید د اعلامیې په چوکاټ کې جوړ شي. همدارس د زندانونو د ادارې سپارل افغان لوري ته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور قانوني کول، د شپې لخوا د دوی د عملیاتو بندېدل، هغه موارد دي چې پخوا په دې برخه کې اختلافات موجود وو. خو اوس دا نه ده څرګند چې آیا په نوو خبرو کې چې په دې برخه کې د دواړو لورو ترمنځ شوي دي دا اختلافات تر کومه پورې هوار شوي دي او په کومو ځانګړو مواردو کې پرمختګونه شوي دي. بلې مراد صاحب،
مومن صاحب، دغه د لوی جرګې په اړه چې په هغه کې به د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په اړه خبرې کیږي، هم څه سلام مشورې تر سره شوي؟ په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
بله، تر کومه ځایه پورې چې موږ د دې جرګې د جوړولو کمیسیون سره په تماس کې یو، دی البته په نهایي لیستونو باندې کار روان دی. دوی د هیواد له 34 ولایتونو څخه د په دې جرګه کې د ګډون کوونکو کسانو د نمونو په لیست باندې کار کوي. البته دا به روس له دې چې درې لخوا دا لیست نهایي شي، دا به افغان ولس مشر ته استول کېږي، سو هغوی بیا په د ورسپارل شوي لیست په رڼا کې خپل وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د دې کمیسیون د معلوماتو له مخې دغه لوی جرګه چې پکې د امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو په موضوع باندې هم خبرې کیږي، او د دې ترڅنګ د سولې د روانو هڅو په اړه باندې هم د خبرې کیږي. د روان لړم میاشتې په روسي اونۍ کې په کابل کې جوړیږي. روس له هغه چې افغان ولسمشر خپل لیست نهایی کړ، نو د دې جرګې د جوړولو کمیسیون به ټولو استازو ته چې په دې جرګه کې برخه اخلي هغوی ته خپل دعوتنامې ورواستوي، او بیرته به هغوی به کابل ته راوغواړي تر هغه وخته پورې د دوی رسمي بحث په دې برخه کې شروع شي. بلې مراد صاحب،
ډېره زیاته مننه حمید مومن. قدرمن اوریدونکو، حمید مومن چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه د ترسره شو خبرو اترو په اړه درته تازه معلومات درکول، د غرض ویل چې په افغانستان کې د لوی جرګې د جوړېدو په اړه خبرې اترې او سلام مشورې په زور او توده حالت سره جریان لري. په دې اړه درته د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې تازه او مفصل معلومات لرو، او اوس موږ هڅه کوو چې په کندهار کې خپل خبریال سره په تماس تماس کې شو ترڅو له هغه پښتنه وکړو چې په قندار کې د نن ورځې د حمله په اړه تازه معلومات څه دي. د رپورټونو له مخې تر اوسه پورې هغه حمله کوونکي چې د قندار په پی آر ټي برید کړی دی دغلته نږدې د یو امنیتي کمپنۍ په ودانۍ کې ځای پر ځای دي، او زموږ د خبریال په وینا له هغه ځای څخه اوس هم خال خال ډزې کېږي، خو حمله تقریبا پای ته رسېدلې ده. هڅه کوو چې له خپل خبریال سره په تماس کې شو په دې اړه ته تازه معلومات واخلو.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په واشنگتن کې د کانګرس غړیو ته د افغانستان او پاکستان د روسي سفر په اړه معلومات ورکوي. هیلری کلینټن دا معلومات په داسې حال کې ورکوي چې د کانګرس یو شمېر غړو د افغانستان د ولسمشر په تازه سرګندونو سخت انتقاد کړی دی. دوی وایي له افغانستان سره د نورې مرستې نه کیږي. دا مسله د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله له احمد شیبر څخه اورو.
د امریکا د کانګرس یو شمیر هغه غړي چې د پاکستان له یو تلویزیون سره د ولسمشر حامد کرزي پر مرکې په قهر شوي دي وایي د اوباما اداره باید د افغانستان د جګړې په برخه کې پر خپلو مرستو او د خپلو خلکو پر قربانیو بیا فکر وکړي. له جیو شخصي تلویزیون سره ولسمشر حامد کرزي روانه اونۍ په مرکې کې وویل که چیرته د امریکا او پاکستان ترمنځ جګړه وشي افغانستان به له پاکستان سره ودری شي، او که چیرته پر پاکستان برید وشي او د پاکستان پر خلکو حمله وشي او پاکستان د افغانستان مرستې ته اړتیا ولري نو افغانستان به له پاکستان سره وي. ولسمشر کرزي په دې مرکې کې دا هم ویلي دي چې د امریکا په ګډون هیڅوک د ده د حکومت تګلارې نشي ورته ټاکلی. د حامد کرزي دغو څرګندونو د کانګرس د غړیو پام راړولی دی، او حتی د کانګرس یو شمېر هغه غړي یې هم پارولی دي چې له یوې لسیزې راهیسې د افغانستان د جګړې سخت ملاتړ کوي. د کانګرس غړي نورم ډیکس وویل امریکا 4.8 میلیارد ډالر په افغانستان کې لګولی دي، او 1,800 تنه پوځیان هلته وژل شوي دي. که چیرته دا نه وای اوس به هلته هم د طالبانو د یوې غدۍ واک چلیده. د کانګرس د دې غړي په وینا د کرزي سرګندونې د امریکا ماموریت تر سوال لاندې راولي، او له افغانستانه د امریکا د ځواکونو د وتلو مسله هم تر پوښتنې لاندې راولي. د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي کمیټې غړي جو مانچن بیا تر ډیک سخت انتقاد وکړ، او وی ویل نن سبا تر بل هر وخت ولسمشر کرزي امریکایانو ته اهانت کړی دی، نو هغه وخت دی چې د خپلو خلکو د مالیو پر پیسو لاس ونیسو او د امریکایانو د با ارزښته وینو د تویدو مخه په هغه هیواد کې ونیسو چې موږ ته شراغلاس نه وایي، او تر دې هم سخته خبره چې موږ ته ګواښ کوي. د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي کاین میک بیا وویل چې موږ باید خپل بهرنۍ پالیسي د جورج بوش د وینا په بڼه وټاکو، داسې چې یا له موږ سره ودرېږي یا زموږ په وړاندې ودرېږي. د حامد کرزي د څرګندونو مسله به د پنجشنبې په ورځ هغه مهال په امریکا کې نور هم وشاربل شي چې د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ورځي. له تېرې اونۍ را په دې خوا چې کلینټن کابل او اسلام آباد ته ولاړه، دا لومړی ځل دی چې د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته معلومات ورکوي.
د افغانستان په سلګونو دینی عالمانو په یوې غونډه کې د مخدره موادو کښت، تولید، استعمال او قاچاق حرام وګڼه. دا غونډه د یو سمپوزیم تر عنوان لاندې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د وزارت لخوا د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې جوړه او نن پنجشنبې پای ته ورسېده. د مخدره موادو وزارت وایي په دې هیواد کې د مخدره موادو په کښت کې 1% او په تولید کې شاوخوا 50% زیاتوالی راغلی چې یوازینی علت یې په ځینو ولایتونو کې ناامني ده. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان په سلګونو دینی عالمانو فتوا صادره کړه چې د مخدر موادو د کښت، تولید او قاچاق له عاملینو سره باید غوڅ قانوني چلند وشي. د افغانستان د 4.5 ولایتونو شاوخوا 600 دینی عالمان د مخدر موادو د وزارت لخوا د سه شنبې په ورځ په کابل کې سره راټول شوي وو. د دوی غونډه د پنجشنبې په ورځ د یوې فتوا په صادرولو پای ته ورسېده. د مخدر موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په هکله د دینی عالمانو فتوا د مولوی شعیب سیقل لخوا ولوستل شوه چې په یوې برخه کې راغلی وو.
ما علمای جمع شده در این مجلس برای آگاهی مردم افغانستان حرام بودن استعمال مواد مخدر را
په دې غونډه کې موږ راټول شوي عالمان د افغانستان د خلکو د پوهولو لپاره د مخدر موادو حراموالی اعلانوو. له خلکو غواړو چې د دین د احکامو په پام کې نیولو سره له دې موادو ډډه وکړي، او له دولت څخه غواړو چې د مخدر موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال له عاملینو سره جدي قانوني چلند وکړي. د مخدر موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې سکال په هیواد کې د تیر کال په نسبت د مخدرو مواد په کیخ کې وو او په تولید کې شاوخوا 50% زیاتوالی راغلی دی. دینی عالمان وویل مخدر مواد د انسان عزت او روغتیا ته زیان رسوي، ټولنه بې لارې کوي او دولتي ادارې پر فساد ککړوي. د همدې له امله شریعت ناروا ګڼلی دی او هر مؤمن ته پکار ده چې شرعي اصول په جدي توګه مراعت کړي. د کابل ولایت یو دینی عالم شاه محمد عمری وویل
د اسلام د نگاه نه چې دا په حقیقي شکل باندې حرام دي، ځکه چې دا فساد اخلاقي، فساد مالی، فساد اجتماعي، فساد بدني، فساد فرهنګي د غټول منځ راوړي. نو د دې په خاطر باندې چې د اسلام دا قطعي منع کړي. علما د خپلو وعظونو د لارې نه کولی شي چې خلق د دغو اضرارو ته متوجه کړي، حرمت ته متوجه کړي، فساد ته متوجه کړي، او د حکومت وظیفه دا ده چې د دې مخنیوي په خاطر باندې سده جدي اقدام وکوي. نو د علماو نظر چې دا ډېر یو مهم نظر ده او ان شاء الله چې خلک یې عملي کوي.
ځینو عالمانو پر بهرنیو تور ولګاوه چې د دې موادو په دودولو کې لوی لاس لري. د مخدر موادو وزارت وایي تر اوسه د هیواد کابو شل ولایتونه د کوکنارو له بوټي پاک کړي او هڅه کوي چې دا لړۍ د دولت د نورو ارګانونو او نړیوالې ټولنې په مرسته جاري وساتي. خلک وایي ځینې ولایتونه چې دولت د کوکنارو له کیخ څخه پاک اعلان کړي وو او د ښه کار کولو د انعام په توګه میلیونونه ډالر ورکړل، په ځینو کې بیا د کوکنارو د کیخ نښې نښانې لیدل کیږي. خو د مخدرو موادو وزارت وایي چې په دې لاره کې د دوی تر ټولو لویه ستونزه ناامني ده. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
خبری مجله اوری.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. افغان حکومت په پام کې لري چې پراتلونکو شپږو میاشتو کې د افغانستان په لویو ښارونو کې د مخابراتو په برخه کې د 3G سیستم فعال کړي. دا 3G هغه مخابراتي ټکنالوژي ده چې د خبرو ترڅنګ د ګرځند یا موبایل ټلیفون له لارې کولای شي تصویرونه او ویډیوګان انتقال کړي او تیز انټرنیټي خدمات لري. د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې په دې برخه کې تر اوسه پورې شپږ شرکتونه په پانګې اچونې وړاندیز کړی دی. عام خلک له دې نوې ټکنالوژۍ نه خوښ دي. حکومت ته څو مهم وړاندیزونه لري. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په اوس وخت کې 10 میلیونه خلک په هیواد کې له ټلیفونونو کار اخلي. معصوم میوان پر رپورټ لري.
افغان حکومت غواړي په راتلونکو شپږو میاشتو کې په هیواد کې د مخابراتو په څانګه کې د 3G سیستم فعال کړي، خو خلک بیا وایي چې حکومت باید له دې کار مخکې د دې ټکنالوژي کنټرول، کیفیت او باید جدي پام وکړي. د دوی په خبره د اوسنیو تلیفوني خدمتونو بیې لوړې او کیفیت یې سم نه دی او د ګټو تر څنګ خلکو ته زیان هم رسیږي چې لازم کنټرول یې نه کیږي. عامو خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې کله یوې خوا دې نوې ټکنالوژي ته خوښي شوله، خو له مخابراتو وزارت غواړي چې د 3G سیستم ټینګ څار او باید ډېر پام وکړي.
نوم عمران ده. دا مو مشکل حل کوي چې مقصد کیفیت ښه وي، قیمت یې ارزان وي. کوم چې استعمالو موبایل دې کیفیت ډېر ټیټ دی او قیمت یې ډېر لوړ دی.
محمد اشرف، اساسی مسائل دلته پدې کې چې افغانستان کې د ټلیفون مصرف ډېر لوړ مصارف دي، لوړ اقتصاد نه لرو. مات باید دا سیستم کنټرول کی.
دا 3G سیستم هم ښه سیستم دی چې کیفیت او ارزان اوسي، ډېر ښه سیستم دی. او بل دولت باید کنټرول هم پر دې شیانو باندې ولري. اوس ټلیفون دی، خلکو ته مزاحمت کیږي، خلک ته دي د ټلیفون د لري.
3G تر ډیجیټل او انالوګ مخابراتي سیستمونو پر مختللي سیستم دی. او د مخابراتي ټکنالوژي له لارې د خبرو ترڅنګ د موبایل ټلیفون له لارې کېدای شي چې تیز انټرنیټ ولري او د تصویرونو او ویډیو د لیږلو توان هم لري. د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر امیرزی سنگین ازادي راډیو ته وویل چې د مخابراتي سیستم به په راتلونکو شپږو میاشتو کې د هیواد په شارنو کې فعال سي.
3G هغه ټکنالوژي ده چې د خبرو سره علاوه د تصویر او د ویډیو د انتقال زمينه مساعدوي، او دغه څخه مهم تر ټولو مهم ده چې د 3G له طریقه د ټول افغانستان د ولس لپاره د انټرنیټ په لوړ سرعت خدمات میسر کیږي. تقریبا راتلونکو شپږ میاشتو کې به د افغانستان په لوی شارو کې د 3G خدمات فعال وي.
ښاغلی سنگین وویل په دې برخه کې په نړیواله کچه د دعوت لوبي اعلان شوی او تر اوسه د منځني ختیځ، اروپا او امریکا څخه شپږو شرکتونو خپل وړاندیزونه دوی ته وړاندې کړي دي. د هیله څرګنده کړه چې په دې اړه نور شرکتونه هم خپل وړاندیزونه ورته وسپاري. د نوموړي د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې د مخابراتو په برخه کې 1.5 میلیارد ډالر پانګونه شوې او د 3G په فعالیتو سره به همدونه نور پانګه واچول سي. اوس په افغانستان کې 15 مخابراتي شرکتونه د GSM او ډیجیټل سیستمونو له لارې کار کوي، خو خلک له اوسنیو مخابراتي خدمتونو څخه خوښ نه دي او وایي چې د دوی د خدماتو کیفیت ټیټ او بیې لوړې دي. معصوم ایوان، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو.
په جنوبی وزیرستان کې مشکوکو بے پیلوټ الوتکو برید کړی. ویل کېږي چې د طالبانو څو تنه مهم قمندانان پکې وچل شوي. دا حمله نن سهار د 9 بجو په شاوخوا کې شوې ده. تفصیل له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن انګار په رپورټ کې اورو.
یوې باخبره ځایي سرچینې د خپل نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې د طالبانو د یوې ډلې مشر مولا نذیر کشر رور عمر وزیر هم شامل دی. د نوموړي په خبره په دې برید کې درې تنه سختدریزي وسلوال ټپیان شوي هم دي. دغه سرچینه زیاتوي چې عمر وزیر له خپلو وسلوالو ملګرو سره په یو پیک اپ ډوله موټر کې سپور و چې د اعظم څلی سړک په تورګۍ نومي سیمه کې پرې د بی پیلوټ الوتکو لخوا پرله پسې شپږ توغندي وتوغول شول. نوموړی وایي تورګۍ یوه له هغو سیمو ده چې ویل کېږي د ملا نذیر په مشرۍ د وسلوالو طالبانو ډله پکې فعال حضور لري. بلخوا د دی نیوز انګلیسی ژبې ورځپاڼې مشر خبریال مشتاق یوسفزای چې د وزیرستانونو پر حالاتو ژور نظر لري، د دغو کسانو وژنه د مولا نذیر ډلې لپاره یوه نه جبرانېدونکې ضایعه بولي. نوموړي په یو ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر مهم کسان وو. په دې کې د جنوبي وزیرستان چې کوم طالبانو مشر دی مولوی نذیر، د هغه کشر ورور حضرت عمر وزیر او بل د هغه د ډلې یو ډېر مهم کمانډر خان محمد وزیر او د خان محمد د تره زوی د معراج وزیر او اشفاق وزیر، نو د دوی د وژنې اوسه پورې تصدیق شوی دی.
که څه هم دولتي مقاماتو د خپل نوم نه ښودلو په شرط د بی پیلوټ الوتکو د برید خبر تایید کړی، خو د وژل شویو د هویت په اړه یې له څه ویلو ډډه کړې. د مولا نذیر ډلې تر اوسه په دې باب څه نه دي ویلي، خو باخبره سرچینې ټینګار کوي چې وژل شوي کسان ټول د دې ډلې مهم قمندانان وو. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکی مولا نذیر چې په قوم احمدزی وزیر دی، یو له هغو کسانو دی چې په وزیرستانونو کې د طالبانو په منظمولو او فعالولو کې بنسټیز رول لوبولی. مولا نذیر په پیل کې د طالبانو د مرکزی شورا په مهمو غړیو کې د سر سړی وو، خو هغه مهال چې د دې ډلې لومړنی مشر مولوی نیک محمد په 2004 کال کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په لومړني برید کې ووژل شو، د ده او د تحریک د نورو مشرانو ترمنځ یو لړ اختلافات رامنځته شول. ویل کېږي چې مولا نذیر غوښتل د نیک محمد تر وژنې وروسته د دې ډلې مشري ترلاسه کړي، ځکه چې یو خو نیک محمد د ده د قبیلې سړی او بل دلیل یې دا و چې دا تحریک له جنوبي وزیرستان احمدزی وزیرو پیل کړی، ځکه نو راتلونکي مشري هم باید دوی ته وسپارل شي. خو وروسته چې د دواړو لوریو ترمنځ اختلافات اوج ته ورسېدل، مولا نذیر په 2001 میلادي کال کې له تحریک طالبان پاکستان نه خپله لار بیله او د حکومت په مرسته یې ځان ته یوه نوې ډله جوړه کړه او هم یې له حکومت سره د سولې تړون لاسلیک کړ. څه موده وروسته د پوځي عملیاتو او د مولا نذیر د مخالفت په نتیجه کې د شمالي وزیرستان طالبان خپلې سیمې ته په شا شول او جنوبي وزیرستان د ته ورپاتې شو. د نوموړي په باب دا هم ویل کېږي چې له القاعده سره هم چندانې جوړ نه دی او تر ډېره یې د دې ډلې جنګیالي له جنوبي وزیرستانه د شمالي وزیرستان پر لور ویستلي.
تاسو د ازادي راډیو مخمنې خبری مجله اورئ. د اروپایي هیوادونو رهبرانو په یورو زون کې د روان مالی بحران د مخنیوي په خاطر د مرستو په یو بسته د موافقې هرکلی کړی. په دې اړه فرشته جلزی رپورټ لري.
اروپایي رهبرانو تقریبا ټول شپه د یورو زون د روان مالی بحران د پای ته رسولو لپاره د دغې موافقې په سر بحثونو ته دوام ورکړ. د موافقې پر تخنیکي اړخ باید په راتلونکو اونیو کې کار وسي، خو پر عمده ټکو یې موافقه سوې ده. د دغې موافقې پر اساس باید ټول اروپایي بانکونه پر یونان د قرضونو د بار د کمولو په خاطر د یونان لخوا د اعتبار د اسنادو له درکه 50% تاوان په ځان قبول کړي. د دې خسارې د زغملو او نورو سرمایه ګذاریو په خاطر به د 2012 کال د جون تر میاشتې پورې اروپایي بانکونو ته مالی ملاتړ ورکړسي. په بحراني حالاتو کې د یورو زون د ژغورنې 40 میلیارد ذخیره او د اروپایي اتحادیې د مالی ثبات د ټینګ ساتلو ذخیره به د پور ورکولو په برخه کې تر 1 تریلیون یورو پورې لوړه سي. د دې هدف له مالی بحرانونو څخه د سترو اروپایي هیوادونو لکه هسپانیې او ایټالیې ژغورل دي. د اروپایي کمیسیون رئیس خوزه مانویل بروسو تر تقریبا 10 ساعته مذاکره وروسته وویل چې له دغې موافقې څخه راضي دی. د ویل د نجات دا هر اړخیزه پلان چې موږ موافقه ورباندې وکړه دا تاییدوي چې اروپایي اتحادیه به د مالي ثبات د ټینګ ساتلو لپاره هر ګام واخلي. په عین حال کې د فرانسې جمهور رئیس نیکولاس سارکوزی د دغې موافقې په اړه د خبرو پر مهال هیله څرګنده کړه چې نړیوال مارکیټونه به د دې موافقې ځواب په مهربانۍ ورکړي. دی وایي زه فکر کوم ټولې نړۍ چې په یورو زون کې یې د یوې پیاوړې پرېکړې انتظار درلود د دغې موافقې تود هرکلی کړی دی، ځکه زه فکر کوم چې موږ هماغې پیاوړې نتیجې ته ورسېدو. نیکولا سارکوزی باید د دغې موافقې په تر ټولو پیچلې برخه چې د بانکونو لپاره د تاوانونو د زغملو اندازه وه موافقه کړې وای. د اروپا بانکونو په ځانګړي ډول فرانسې ډېر ټینګار کوو چې یونان ته د ورکړو پورونو له درکه د تاوان اندازه تر 40% زیاته نه سي، خو په عین وخت کې جرمني او هالند د 80% وړاندیز کړی و. البته یونان ته د ورکړو پورونو له درکه د 50% تاوان منل اجباري نه دي او شاید ځینې بانکونه اصلا دا کار ونه کړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. شپږ نیم بجې کېدونکې دي. د نن ورځې وروستۍ خبري مجله درته ملیحا احراری وړاندې کوي.
تشکر آقای رضوان و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که با ما هست تحولات افغانستان منطقه و جهان را دنبال میکنیم. قرار است وزیر خارجه امریکا امروز در رابطه با سفرش به افغانستان و پاکستان در کنگرس امریکا سفر کند. باشندگان کارتای سجادی مزار شریف خواهان به محاکمه کشانیدن قاتلان کسانی که در مظاهره اخیر در مزار شریف کشته شدند گردیدند و عواید گمرکی در ولایت هرات بلند رفته است. این گزارش ها را امرا با تحولات دیگر دنبال میکنیم و اما خبرها را داریم. خبرهای افغانستان منطقه و جهان را همکارم قادر حبیب پیشکش میکند.
سرخط خبرها: طالبان مسلح بر ساختمان پیارتی قندهار حمله کردند. قرار است رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان پیش از کنفرانس استانبول ملاقات کنند. و 5 تن از فعالان عرب برنده جایزه پارلمان اروپا برای سال 2011 شناخته شدند. مشروع اخبار. از ولایت قندهار خبر می رسد که طالبان مسلح بر ساختمان پی‌آر‌تی یا تیم بازسازی ولایتی آن ولایت حمله کردند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، حملات مسلحانه به دفتر پی‌آر‌تی یا گروه بازسازی ولایتی قندهار حوالی ساعت 3 بعد از ظهر امروز صورت گرفته است. رحمت الله اطرافی، آمر امنیت قوماندانی امنیه ولایت قندهار، با تایید این خبر به رادیو آزادی گفته است نیروهای امنیتی به محل حادثه شتافته و با طالبان مسلح درگیر شدند. جنرال عبدالرزاق، قوماندان امنیه قندهار، گفته است حمله کنندگان در محاصره نیروهای امنیتی در آمده و خود را در یک ساختمان در مقابل دفتر پیارتی مخفی کردند و صدای تیراندازی شنیده نمی شود. مسئولین شفاخانه قندهار گفتند از جریان این حادثه تا حال یک جسد و 3 زخمی به شفاخانه انتقال داده شده که ترجمان شامل زخمی شدگان است. یک سخنگوی ناتو گفته است یک غیر نظامی و یک سرباز افغان در این رویداد زخمی شدند. مقامات ارشد افغان و بین المللی امروز در شورای امنیت ملی درباره انتقال مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان گفتگو کردند. در یک اعلامیه که از جانب دفتر ریاست جمهوری به نشر رسیده آمده است که در جلسه شورای امنیت ملی رئیس جمهور حامد کرزی، وزرای دفاع، داخله، نماینده امور ملکی ناتو برای افغانستان، نماینده سفارتخانه آمریکا در کابل و برخی دیگری از مقامات ارشد افغان اشتراک داشتند. در این جلسه درباره ولایات و ساحات صحبت شده است که مسئولیت‌های امنیتی آن در مرحله دوم به قوای افغان سپرده می‌شوند. در نظر است که انتقال مسئولیت‌های امنیتی 17 ولایت دیگر به قوای افغان سپرده شود. وزارت خارجه پاکستان میگوید قرار است رؤسای جمهور پاکستان و افغانستان پیش از کنفرانس استانبول ملاقات کنند. تخمین جنجوا، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، گفته است در این جلسه به روز شنبه علاوه بر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و همتای پاکستانی آصف علی زرداری، عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه نیز اشتراک میکند. ترکیه در دوم ماه نوامبر در شهر استانبول میزبان کنفرانس منطقه‌ای درباره افغانستان است. هنا ربانی کر، وزیر خارجه پاکستان، نیز در این کنفرانس حضور می‌یابد. و گزارش ها می‌رسانند که پسر شانزر خان، ولی سابق هلمند، از سوی یک افسر پلیس اختطاف شده است. یک مقام قماندانی امنیه ولایت هلمند که از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت این حادثه شام دیروز در لشکرگاه مرکز هلمند رخ داد. به گفته این مقام، موتر پلیس که به واسطه آن این پسر اختطاف شده به دست پلیس افتاده است.
رادیو آزادی.
سرویس اخبار با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه میدهیم. مقامات استخباراتی پاکستان میگویند در حمله راکتی یک طیاره بی پیلوت مزنون آمریکایی بر یک موتر در منطقه قبایلی در نزدیکی سرحد افغانستان حداقل 4 تن روی مسلح کشته شدند. این حمله امروز صبح در نزدیکی منطقه وزیرستان جنوبی رخ داده است. هویت مزنونانی که در این حادثه کشته شدند تا هنوز شناسایی نشده است. 5 تن از فعالان عرب برنده جایزه ساخاروف پارلمان اروپا برای سال 2011 شناخته شدند. یجی بوزک رئیس پارلمان اروپا گفت این 5 نفر سمبول مبارزه برای تغییر در کشورهایشان هستند.
This year's winner symbolizes struggle for dignity.
آقای بوزک میگوید برندگان امسال سمبول‌های مبارزه برای کرامت، دموکراسی و حقوق بشرند و آنها مشترکاً تاریخ تغییر در جهان عرب را نوشتند. 5 فعال محمد بوعزیزی از تونس که خودسوزیش باعث قیام‌های زنجیره‌ای در شمال افریقا شد و به بهار عرب شهرت یافت، اسما محفوظ از مصر، احمد السنوسی از لیبیا، رازان زیتونیه و علی فرزاد هر دو از سوریه می باشند. جایزه ساخاروف به افتخار فیزیکدان ناراضی اتحاد شوروی سابق اندری ساخاروف نامگذاری شده و از سال 1988 به این سو به کسانی داده می شود که تلاش‌های فوق‌العاده را در راستای دفاع از حقوق بشر و دموکراسی انجام می‌دهند. مقامات در ترکیه امروز گفتند رقم تلفات زلزله روز یکشنبه در این کشور به 523 نفر رسیده است. بیش از 1,500 نفر دیگر در این زلزله به شدت 7.2 درجه ریشتر زخمی شدند، در حالی که 185 تن دیگر نجات داده شدند. به خاطر بارش باران و هوای برفی تلاش‌های نجات امروز با مشکلات روبرو شده است. هزاران نفر پیش از سیلی که انتظار می رود بنکاک مرکز تایلند را در آغاز هفته نو در نوردد این شهر را ترک گفتند. حکومت تایلند امروز رخصتی 5 روزه را اعلام کرد تا مردم این شهر را ترک گویند. این اعلام پس از آن صورت می گیرد که سیل ساحات از شمال این کشور را زیر آب ساخته است. رهبران کشورهای اروپایی یک برنامه را به خاطر حل بحران قرضه در حوزه یورو به توافق رسیدن. این برنامه که صبح زود امروز در بروکسل اعلام شد به گفته نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه شامل لغو 50% قرضهای یونان می شود که به 100 میلیارد یورو می رسد. رئیس جمهور فرانسه گفت این تصمیم با استقبال جهان روبرو خواهد شد. سرکوزی میگوید این تصمیم بسیار مهمه اند که توسط 17 کشور گرفته شده است. پیچیدگی مسائل تحت بحث و نیاز به توافق همه به این مفهوم است که این یک شب بسیار طولانی بود. فکر میکنم که این نتیجه با استقبال سرتاسر جهان روبرو خواهد شد که انتظار تصمیم قوی توسط حوزه یورو را دارند. هرمان وان رومپای رئیس اتحادیه اروپا گفت این توافق قرضهای یونان را از تولیدات ناخالص داخلی این کشور تا سال 2020 به 120% کاهش می‌دهد. اعلان این توافق با عکس‌العمل‌های مثبت در بازارهای مالی به همراه بوده است. یک مطالعه بین المللی میگوید جرایم نسبت به جنگ‌ها بیشتر منبع خشونت‌های مسلحانند. نویسندگان این گزارش که امروز زیر نام بار جهانی خشونت مسلحانه انتشار یافته میگویند بیش از 500 هزار نفر هر سال یا بیشتر از 1400 نفر در یک روز به طور خشونت‌آمیز کشته می شوند. بر اساس این گزارش تقریبا 396 هزار نفر همه ساله در بیرون از ساحات نزاعی مسلحانه کشته می شوند، در حالی که 54 هزار نفر در اثر خشونت های غیر عمدی به قتل می رسند. این گزارش که در جنیوا انتشار یافته می گوید به طور اوسط هر سال 55 هزار نفر در جنگ ها کشته می شوند. و رای دهندگان امروز در آیرلند پای صندوق های رای رفتند تا رئیس جمهور جدید این کشور را انتخاب کنند. 7 نامزد در این انتخابات اشتراک کردند. برنده این انتخابات جانشین ماری مک الیس رئیس جمهور کنونی خواهد شد که برای 2 دوره 7 ساله در این مقامه که تا حد زیاد جنبه تشریفاتی دارد خدمت کرده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از قادر حبیب شنیدید. ساعت 6:38 دقیقه است و در دنباله برنامه از این تحولات گزارش داریم. وزیر خارجه امریکا در رابطه به سفرش به افغانستان و پاکستان قرار است امروز در کنگره امریکا صحبت کند. باشندگان قریه سجادیه مزار شریف خواهان پیگرد عاملان قتل مظاهره کنندگان در این قریه شدند. عواید گمرکی در ولایت هرات بلند رفته است. هیلری کلینتون در دو تلویزیون فارسی زبان اولین بار خطاب به مردم ایران سخن گفت و فردا قرار است ده ها هزار نفر در لاهور به خاطر بلند رفتن نرخ و افزایش فساد اداری مبارزه کنند، مظاهره کنند. گزارش های دیگر را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. قرار است وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون امروز برای اولین بار بعد از برگشتش از افغانستان و پاکستان در کنگره آمریکا حاضر شده و به سؤال‌های اعضای کمیته روابط خارجی این نهاد پاسخ دهد. گفته می‌شود تعدادی از اعضای کنگره آمریکا به دلیل بیانات اخیر حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در مورد پشتیبانی از پاکستان خشمگین هستند و این نارضایتی با بیانات کرزی امروز در اجلاس کمیته روابط خارجی در کنگره آمریکا تبارز کمبوده و ابراز خواهد شد. جزئیات را در گزارش از زرغونه منگل می شنوید.
تعداد از اعضای کنگره امریکا نارضایتیشان را با بیانات اخیر رئیس جمهور افغانستان در جریان مصاحبه با یک تلویزیون پاکستان ابراز داشته و گفتند ایالات متحده باید روی تعهدات مالی به افغانستان و هم زندگی امریکایی هایی که در آن کشور قربانی می شوند بار دیگر غور کند. قرار است این خشم اعضای کنگره امریکا از بیانات رئیس جمهور کرده امروز هنگام بارز گردد که هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا برای اولین بار بعد از برگشتش از افغانستان و پاکستان در کنگره کشورش حضور می‌یابد. همچنان انتظار می‌رود اعضای کنگره امریکا بر خانم کلینتون فشار وارد نمایند، نیروهای امریکایی را تا پایان امسال از عراق خارج نموده و خواست فلسطین در ملل متحد برای اعلان حکومت مستقل را که از سوی امریکا و اسرائیل رد شده است قبول کند. رئیس جمهور افغانستان در یک مصاحبه‌ای که هفته گذشته نشر شد به یک تلویزیون شخصی پاکستان گفت اگر جنگ میان امریکا و پاکستان درگیرد افغانستان از پاکستان حمایت خواهد کرد و اگر بر پاکستان حمله صورت گیرد و مردم پاکستان نیاز به کمک داشته باشند افغانستان آنها را کمک خواهد کرد. آقای کرزی گفت حکومتش به هیچ کشور دیگر به شمول امریکا اجازه نخواهد داد در مورد سیاست‌های افغانستان تصمیم بگیرند. این بیانات آقای کرزی عکس العمل جدی را از سوی تعداد از اعضای کنگره امریکا و آنهایی که از حامیان سرسخت جنگ بیش از 10 ساله در افغانستان بودند باعث شد. نورم دیکس عضو جمهوری‌خواه کنگره امریکا گفته است بدون کمک‌های 468 میلیارد دلاری از خزانه امریکا و بدون قربانی شدن حدود 2000 سرباز امریکایی در افغانستان آن کشور هنوز هم تحت سلطه طالبان می‌بود و حقوق بنیادی اتباع در آن کشور مراعات نمی‌شد. قابل ذکر است که بیانات رئیس جمهور کرزی در مصاحبه با تلویزیون جیوی پاکستان عکس العمل‌های متفاوت را در داخل افغانستان هم باعث شد. تعداد به این نظرند که آقای کرزی در این مصاحبه پاکستان را برادر خواند که چاقو در دست دارد و هم از مداخله آن کشور در امور افغانستان بار بار انتقاد کرد. ولی رسانه ها بیشتر بر بخش دیگری از مصاحبه تمرکز نموده از نکات مهمی که این مصاحبه در برداشت چشم پوشیدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
گزارشی از مزار شریف داریم در رابطه با مظاهره هفته گذشته در قریه کارت سجادی مزار شریف که باشندگان این قریه خواهان به محاکمه کشانیدن قاتلان کسانی هستند که در مظاهره اخیر کشته شدند. مردم سجادیه علیه اضافه ستانی کسانی که خود را مالکان شهرک یاد می کنند دست به تظاهرات زده بودند که در اثر فیرها 7 نفر کشته و زخمی گردیدند. گزارش خبرنگار رادیو آزادی زهره صافی با صدای نمایندگان مردم در این شهرک آغاز می شود.
اینو یه عریضه دادیم برشکی قاتلای ما باید دستگیر شد باید محکمه شد.
این پسته تنها از غلام رسول نبود، بچه کاکای ماوین صاحب ولایت زایر وحدت دشنو ده نفر از دریسوف خواست پسته جور کرد. کماندان عسکرا به نام نسیم کماندان بود.
او عیاد هم یک چیزی گفتن که بیچاره و هم البته کم صلاحیت هست و چیزی نداره دیگه، مقصد گزارش گرفته.
این در حالی است که یک روز بعد از وقوع این رخداد محمد زایر وحدت معاون ولایت بلخ در یک کنفرانس خبری مشارکتش را در این پروژه رد کرد. آیاتی که به ریاست آجی مرداد نجرابی منشی کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه به منظور بررسی قضیه کارتی سجادیه و اعلی چپن شهر مزار شریف به ولایت بلخ آمده، طی بررسی ها ضمن دیدار با متضررین و خانواده های کشته شدگان از محل واقعه دیدار نموده گفت:
دفتر شهرک سنگ پرتاب شده و تعداد افراد مسلح وجود داشته، گرچه تا هنوز مسئولین امنیتی گزارش دقیق هم ندادن، مردم محل هم در شخص دانش مشخص نساختن، اما در رابطه با قضیه فرض حالا بودن اونا تحت نظارت پلیس قرار گرفتین و بررسی ها در قسمت جریان داره.
اما محمد صادق باشنده دیگر کارت سجادیه از بررسی آیت فرستاده شده از مرکز ناراضی بوده میگوید: جنرال غلام رسول این وقوع نادسه در سنگر نشسته بود، اما مردم به چشم و سر او را دیدند، بالای مردم فیر کرد، دو نفر را کشت و چند نفر را مجروح ساخت.
از ایحد تا جایی راضی نیستیم، قاتل باید گرفته در چنگل قانون مشبول، قاتل دو نفر در پشتش عسکری مسلح آزاد میگذد.
میرداد نجرابی در ادامه علاوه کرد اسنادی که تا فعلا بررسی کردن مردم سجادیه و علی چپن استدلال میکنند که آنها در سال 1372 و 1373 خورشیدی این زمین ها از سوی دولت وقت به آنها توزیع شده، در حالی که آن زمان مشکلاتی که در صفات شمال وجود داشت از حکومت مرکزی اطاعت درست صورت نمی گرفت. قابل یادآوری است آیت نظامی مرکز جهت بررسی رویداد کارت سجادی شهر مزار شریف از 3 روز به این طرف مصروف بررسی های این قضیه می باشد، اما تا حال نظر مشخص در مورد به رسانه ها بیان ننموده است.
وزارت خارجه پاکستان میگوید قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با همتای پاکستانی خود آصف علی زرداری پیش از کنفرانس استانبول ملاقات کند. تامینه جنجوه سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است در این جلسه به روز شنبه علاوه بر رؤسای جمهوری افغانستان و پاکستان عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه هم شرکت میکنند. جزئیات که این گزارش را که در رسانه ها بازتاب یافته است از غفور متین میشنوید.
تقاضا برای انتخابات در شهر 8 میلیونی لاهور پایتخت سیاسی پاکستان.
با معذرت، جزئیات این گزارش را از مقیم نایب میشنوید.
وزارت خارجه پاکستان میگوید آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان با رؤسای جمهور افغانستان و ترکیه در جریان کنفرانس روی مسئله افغانستان در شهر استانبول ملاقات خواهد کرد. تخمینه جنجوا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به خبرنگاران گفت که صلح، ثبات، آشتی و مصالحه در افغانستان و کمک و همکاری اقتصادی برای افغانستان اجندای گفتگوی این سه رئیس جمهور را تشکیل می‌دهد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که این کشور قویاً از این چنین عرصه ها حمایت می کند و با پشتیبانی مؤثر خود به هر گونه ابتکار در این عرصه ادامه می دهد. ترکیه در دوم ماه نوامبر در شهر استانبول میزبان کنفرانس منطقه‌ای درباره افغانستان است. حنا ربانی کار وزیر خارجه پاکستان نیز در این کنفرانس حضور می‌یابد. دیدار رؤسای جمهور پاکستان و افغانستان در یک زمان صورت می‌گیرد که مقامات حکومت پاکستان می‌گویند روز چهارشنبه حداقل 5 تا 6 راکت آوان از خاک افغانستان بر مناطق شمال غرب پاکستان فیر گردیده است. گفته می‌شود این راکت‌های هاوان از ولایت کنر افغانستان به منطقه باجاور، یکی از 7 منطقه قبایلی که در امتداد سرحد با افغانستان قرار دارد، فیر گردیده است. یک مقام استخبارات پاکستان که از گفتن نامش خودداری کرد به آژانس خبری دی پی ای آلمان گفته است که یکی از این راکت ها به خانه یکی از بزرگان قوم اصابت کرده که باعث کشتن وی گردیده است و در نتیجه فیر راکت دیگر به خانه در همجوار آن دو دختر مجروح گردیدند. اما تا کنون معلوم نیست که این فیر راکت های هاوان از سوی اردوی افغان فیر شده و یا جنگجویان طالبان آن را بر خاک پاکستان پرتاب کردند. گزارش ها آکی از آنند که طالبان بعد از عملیات اردوی پاکستان در مناطق قبایلی به ولایت کنر و ولایت نورستان افغانستان فرار می کنند و پنهان می شوند. اخیرا هر دو کشور افغانستان و پاکستان یک دیگرشان را به فیرها بر مناطق سرحدی متهم می کنند و این موضوع روابط میان دو کشور را به تیرگی کشانیده است. این دو کشور همچنان یک دیگرشان را متهم می کنند که مخفیگاه های جنگجویان تندرو را در قلمرو کشورهایشان اجازه می دهند.
مجله خبری رادیو آزادی.
قرار است 10,000 نفر فردا در شهر لاهور مرکز ایالت پنجاب به علت بلند رفتن نرخ برق و مواد سوخت و افزایش فساد اداری دست به تظاهرات بزنند. در شعارهایی که اکنون در کنج و کنار شهر نصب شده از آصف علی زرداری خواسته شده است از وظیفه خود استعفا بدهد و انتخابات تازه برگزار کند. جزئیات بیشتر را که در رسانه ها بازتاب یافته از غفور متین میشنوید.
تقاضا برای انتخابات در شهر 8 میلیونی لاهور پایتخت سیاسی پاکستان که بیشترین کرسی های پارلمان آن کشور را در اختیار دارند در حال زیاد شدن است. با گزارش آژانس خبری فرانس پرس، قرار از ده ها هزار نفر به روز جمعه در این شهر دست به اعتراضات بزنند و از آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان بخواهند از وظیفه‌اش استعفا بدهد. احزاب سیاسی مخالف از جمله حزب مسلم لیگ پاکستان به رهبری نواز شریف که کنترل ایالت پنجاب را در اختیار دارد و حزب عمده مخالف است هم در این تظاهرات اشتراک می نماید. در شعارهایی که از طرف حزب مسلم لیگ نواز شریف در کنج و کنار این شهر نصب گردیده نوشته شده، بیایید به این تظاهرات که علیه بلندی قیمت برق، علیه قطع شدن برق و علیه فساد را اندازی شده یک جا شوید. بیایید سرنوشتان را تغییر دهید و کشور را از غارتگران و چپاولگران نجات بدهید. نارضایتی علیه حزب حاکم مردم پاکستان که در ماه فوریه سال 2008 میلادی به قدرت رسید رو به افزایش است. چنانچه در هفته جاری یک نفر در برابر ساختمان پارلمان در اسلام‌آباد پایتخت پاکستان دست به عمل انتحاری زد. یک شخص دیگر که 70 سال عمر داشت به روز چهارشنبه برای گرفتن پول تقاعدی بعد از تمام شب انتظار در پشت دروازه بانک جان داد. کمیسیون حقوق بشر پاکستان حکومت را به بی‌عاطفگی در برابر مردم متهم نمود. کمیسیون حقوق بشر پاکستان با آژانس خبری فرانس پرس گفته است بی‌عاطفگی حکومت زمینه را برای اعمال خشونت آمیز در جامعه هموار می سازد و مردم مجبور می شوند سر و صداها بلند کنند تا مگر کسی به مشکلاتشان گوش بدهد. ظفر علی شاه یک عضو برجسته حزب مسلم لیگ پاکستان با آژانس خبری فرانس پرس گفته است برای فرو نشاندن خشم مردم اینجا فقط دو انتخاب وجود دارد. حکومت باید استعفا بدهد و انتخابات تازه برگزار گردد، یا این که مردم بیایند و به اصطلاح بار و بکن آنها را بسته کنند. دادن وقت بیشتر به این حکومت معادل خودکشی است. اما رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان از حزب حاکم مردم پاکستان به خبرنگاران گفت رهبران حزب مسلم لیگ به حیث حزب حاکم در ایالت پنجاب نسبت به هر کسی دیگر فاسد بودند. او گفت آنها از این تظاهرات چیزی به دست نمی آورند، آنها در فساد نقش عمده داشتند. پرویز ملک از حزب مسلم لیگ در لاهور با آژانس گفته است بین 150 هزار تا 200 هزار نفر در تظاهرات روز جمعه شرکت می نمایند. زرداری انتخاب دیگر ندارد جز این که به اراده مردم تسلیم شود و از وظیفه‌اش استعفا بدهد. حزب تحریک انصاف عمران خان قهرمان کرکت پاکستان هم در نظر دارد به روز یکشنبه دست به تظاهرات بزنند. شعار این حزب است که این حکومت را دور بیاندازید و کشور را نجات بدهید. اما محمد رضوان یک جوان 25 ساله موترشوی میگوید این تظاهرات خانواده مرا نان نمیدهد و مرا از امراض هم نجات نمیدهد.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون دیروز برای اولین بار در مصاحبهش با دو تلویزیون فارسی زبان خطاب به مردم ایران سخن گفت. خانم کلینتون در جریان گفتگو با بخش‌های زبان فارسی صدای آمریکا و بی بی سی گفت کشورش یک سفارت مجازی را که توسط اینترنت فعالیت داشته باشد در ایران می‌گشاید. جزئیات این موضوع در گزارش مرکز خبر از رادیو آزادی که سرگونه منگل تقدیم می‌کند.
خانم کلینتون در اولین مصاحبهش با رسانه های فارسی زبان دیروز اعلان کرد کشورش به زودی سفارتخانه بالقوه را در تهران می گشاید که هدف آن ایجاد تماس با مردم ایران است. هیلری کلینتون این موضوع را به بخش های زبان فارسی صدای آمریکا و بی بی سی بیان داشت.
What we're going to do, despite the fact we do not have diplomatic.
با وجود آن که روابط واقعی دیپلماتیک با ایران نداریم، آنچه ما می‌خواهیم انجام دهیم آن است که من گشایش یک سفارتخانه مجازی یا بالقوه را در تهران اعلان خواهم کرد. این منبع که با واسطه یک صفحه اینترنتی فعالیت خواهد داشت، تا آخر امسال آماده خواهد شد. ما در دسترس قرار خواهیم داشت، مخصوصاً برای محصلین و آنها را به تحصیل در ایالات متحده تشویق خواهیم کرد. ما منابع دیگری را برای ایجاد و انکشاف روابط بین مردم ایران و آمریکا در قرن 21 انکشاف خواهیم داد. به دلیل محدودیت های جدی که بالای اینترنت از سوی حکومت ایران وضع شده است، وزیر خارجه آمریکا جزئیات بیشتری را در مورد نحوه فعالیت این سفارت مجازی ابراز نداشت. ایران و ایالات متحده از سال 1979 به این طرف روابط دیپلماتیک نداشتند. خانم کلینتون در مصاحبه با بخش فارسی صدای آمریکا از تمایل واشنگتن برای دیالوگ با مردم ایران سخن گفته و هم از حمایت کشورش از آزادی طلبی قانونی مردم ایران یاد کرد. خانم کلینتون ایران را همچو کشور عنوان کرد که به سوی یک دیکتاتوری نظامی روان است.
argument with you. We want to
see ایالات متحده با شما مشکل ندارد. ما می خواهیم از خواستهای شما حمایت کنیم. ما خرسند خواهیم شد اگر روز برسد که رژیم ایران تغییر عقیده نموده بگوید چرا ما استعدادهای جوان خود را سرکوب می کنیم. بگذارید برای درخشش آینده ایران کار کنیم و ما به هر شکل و از هر راهی که بتوانیم به شما کمک خواهیم کرد. عالی‌ترین دیپلمات آمریکا همچنان ابراز داشت که موجودیت اختلافات بین رئیس جمهور احمدی نژاد و رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای نماینده آن است که مردم ایران فرصت آن را دارند که بالای آینده کشورشان نفوذ داشته باشند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
گزارش هم در رابطه با افزایش عواید گمرکی در ولایت هرات که با مقایسه سال گذشته بیش از 50% افزایش یافته است. گمرک هرات روزانه 45 تا 50 میلیون افغانی عاید دارد و از بزرگترین گمرک‌های افغانستان است که سالانه بالاترین عواید گمرکی در سطح افغانستان را به دست می‌آورد. استرای کریمی خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
ایجاد سهولت‌های گمرکی، معیاری سازی ادارات گمرک و افزایش ظرفیت‌های کاری کارمندان آن و تشویق تجاران به پرداخت تعرفه‌هایشان از انگیزه‌های اند که به گفته مسئولان این اداره سبب افزایش عواید گمرک هرات شده است. احسان الله کماول رئیس گمرک هرات میگوید عواید 6 ماه سال روان به مقایسه سال گذشته 56% افزایش یافته است و افزود این عواید بیشتر از ناحیه محصول کالاهای وارداتی از کشورهای همسایه میباشد. آقای کماول مهمترین عوامل افزایش عواید گمرک را تسهیلات تجارتی برای تجار، تشریح دقیق اجناس گمرکی، جلوگیری از قاچاق کالاهای وارداتی، کاهش فساد اداری و نیز بهبود شرایط امنیت عنوان می کند.
در همه 6 ماهی که گذشت ما یک دستاورد کلان ما که عواید ماست که تقریبا 56% عواید ما با سال گذشته بلند شده، همه برکت امی ریفورم و اصلاحات و سیستمایی که ساده سازی کردیم و با تاجره خود سهولت دادیم و وقار به اهل کار سپردیم.
ولایت هرات به دلیل همسرحدی با دو کشور ایران و ترکمنستان و داشتن دو مرز تجارتی در سطح کشور از اهمیت خاص برخوردار بوده که این مسئله باعث شده بیشتر کالاهای تجارتی از طریق این ولایت وارد و سپس به دیگر ولایات کشور عرضه گردد. در همین حال شمار از تجاران این ولایت بالا بردن تعرفه های گمرک، قانونی ساختن فعالیت های سرحد نیمروز، افزایش داد و ستد در میان بازار را از عوامل افزایش عواید گمرک عنوان می کنند. بانک عواید گمرک هرات رو به افزایش است و 65% درآمد سرانه ناخالص افغانستان از طریق همین گمرک تامین می شود، اما هنوز هم فقر و تنگدستی در کشور به ویژه در هرات گریبانگیر مردم است. برخی از شهروندان هرات می گوید عواید گمرک هرات به جای درست به مصرف نمی رسد. آنها مدعیان این مقدار پول در راه‌های دیگر در مرکز کشور حیف و میل می گردد.
عواید گمرک همونی که شما در جریان بالا رفتم و متاسفانه این پول بایسته بازسازی هرات کدام جای استفاده نمیشه. پول میره به مرکز میره و حیف و میل میشه. ما بنابراین ما از مسئولین هرات خواهانیم که در این امور بیشتر توجه کنن.
کارشناسان مسائل اقتصادی در ولایت هرات موجودیت سیستم بازار آزاد که زمینه رقابت بیشتر میان تاجران ایجاد می کند یکی دیگر از گزینه های تاثیرگذاری در رشد عواید گمرک هرات عنوان می کنند. گمرک هرات که روزانه 45 الی 50 میلیون افغانی عواید دارد از بزرگترین گمرکات افغانستان به شمار می رود که بر اساس گزارش های وزارت مالیه سالانه بالاترین عواید گمرکی در سطح کشور را به دست آورده است.
با سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی میرسیم. نشرات صدای امریکا رادیو آشنا در این لحظه آغاز می شود. شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حقیقتان باد.